Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسیا نن جمعه د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخرو ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټولګډون حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سېشنبې په ورځ د یوه هیئت په مشیر روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د روسیې په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه یو له هغو څو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځتن به پر خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت ته پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د FAO په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسولیت ورتر غاړي دی. په دغه بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیره چهارشنبې وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د ملګرو ملتو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. په افغانستان کې څه د پاسه درې کاله مخکې وخت د طالبانو له راتګ وروسته د دغه هیواد په ډیرو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تېره یوه میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنېدلي دي. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمېر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او وخت ناوخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خپري شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادو یا G7 ډله غندنه مغرضانه او غیر مسؤلانه بللې. د ایران بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویان اسماعیل بقایی پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سېشنبه د هغه څه له کبله پر اسرائیل تر یو سلاتیا زیات توغندي وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشرانو وژنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تیره اونۍ د سپتمبر په وبشتمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله ترڅنګ د ایران د سپای پاسوران مرستیال عباس نیل فروش هم ووژل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو تیره چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخته اندېښنه وښوده. په G7 ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا او جاپان شامل دي. دا ساجد رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپ دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او خصوصاً د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې د غونډې لپاره خوشاله وي.
د خوست د قلندر ولسوالي له حاله مخبرو
او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داس ډاکټر شتا چې میګتا کلینیک جوړ شي زمي ورته وقف کړای دی.
د منځنی ختیځ جګړو تاسو جزئیات تر سره شریکو او د شزو د کرکټ د نړیوال جام پاړه به واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په را روان ژمي کې یوازې د 16 میلیونه کسانو لاسنیوی په افغانستان کې کولی شي، حال دا چې څه باندې 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړوي. د دغه پروګرام په باور سر لووسه د افغانستان په 3 ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال لارې بندې شي د خوړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوی نشي کولی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسې حال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوی کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په 3 ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشتوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه ښځې او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/4 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخوه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د ماسکو فارمټ د ناستې تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندېښنه ښیي یا وایي د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشارونه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو فارمټ ناسته کې به له طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالانې له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 40 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخارو و چهارشنبه د اکتوبر دویمه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملي تعامل زیاتوالی د غونډې لومړیتوب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډېره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډېر داسې ارمغان او داسې ډېر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او روسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشحاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې به د پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په وړاندې د منځنۍ آسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل له رسېدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږ کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې یوې ناستې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل له رسېدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانکزي په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل له رسېدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې مرسته صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضعیت سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره رانیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر یې مسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر
بنی که مرغ سا کال ښه حاصلات لرو، خو څو ځله د بندرونو تړل کېدو او د ګاونډیو هیوادونو له لوري د ګمرکي تعرفو لوړوالي د کرنې سکتور ته لوی تاوان ورساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو، بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د اسرائیل پوځ د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو په لبنان کې د هوایي حملو خبر ورکړی. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې پلسکونو ژغورونکي وشل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ پرون وویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنګي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې څلوېښت روغتیایي او د اور وژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې شپېته زره کسان چې له تېر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تېر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تېرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلي کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
د ښځو د کرکټ شلو وریز نړیوال جام د پنځشنبې په ورځ د سکاتلند او بنګلادیش په لوبې سره پیل شو. دغه سیالۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پیل شوې دي په لومړۍ ورځ دوې لوبې ترسره شوې چې اوله لوبه بنګلادیش او دویمه پاکستان ګټلې. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په درېمه نیټه پیل شو. د پیل سیالي د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې د سکاتلند او بنگلاديش ترمنځ و چې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شو او د شپاړس منډو په توپیر بنگلاديش وګټل. بنگلاديش چې د 130 منډو هدف ټاکلی او سکاتلند په جواب کې یوازې 103 منډې وکړي. د بنگلاديش توپچون کې ریتو مونو د غوره توپچون لامل د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د ورځې دویمه سیالي هم د شارجه په لوبغالي کې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شو چې د یو دش منډو په تفاوت د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. پاکستاني لوبډلې لومړی توپهنه کړې و چې د 111 منډو هدف یې ټاکلی او سریلانکا یې په جواب کې 15 اتیا منډې وکړې. په دې لوبه کې د پاکستان لپاره فاطمه سنا په توپاچون او توپوهنه کې خزلې دلې و چې د غوره لوبغاړي په توګه اعلان شو. تکر شوی چې د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلورمه نیټه هم د نورې سیالۍ د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. لومړۍ لوبه به د سویلي افریقا او ویسټ انډیز او دویمه لوبه به د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ وي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام چې د لسو هیوادونو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوی دی. په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز یوځای شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شل ورځ نړیوال جام کې ګټونکي او دویم مقام لرونکي لوبډلو ته د نارینه او همرا پیسې ورکول کیږي. د دې شل ورځ نړیوال جام لپاره په ټولیزه توګه 9,95,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي دي چې په بیلابیلو کټګوریو کې به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.13 او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو ده چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځل د ښځو شل ورځ نړیوال جام پیلوبه ګټلې ده او سګنۍ پیلوبه به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي.
د منځنی ختیځ د کړکېچ اخیس پر افغان کډوالو وړاندې به په دې اړه واوري.
له خبرونو ور اخوا
د ایران او اسرائیلو ترمنځ په روسیو کې د ترینګلتیاس یا توالی په ایران کې ګڼ شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. سنا کاکړ راپور لري.
پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو او د غچ اخیستو په اړه د اسرائیلو خبرداري ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. ډیری دوی چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغېزمن کړي دي. سینې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پشواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه، ازادي راډیو ته یې وویل:
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود و مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موږ له افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلي یو چې افغانستان خوندي نه و او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هیر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
سپردان تمام دقدقې مایې است که به کدوم منطقه به کدوم مکان پناه ببرن.
په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډېری یې له ایران څخه په تېښته دي.
کسایی که ویزیشان حتی پوره شده یا نشده یا میخواستن که یکم
هغه کټوال چې دلته دي او هغه کسان چې ویزه لري یا د ویزې وخت یې پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلي دي غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بېروزګار او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول او نن ورځ د خلکو په هواد کې لاندېخنو سره ژوند کوو.
خای مختلف متواری است.
عزیز الله ولی زاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جنگ ته جوړ نه میشو، از جنگ نابودی است، از جنگ همیشه خراب.
په جګړه نه هیڅ سمنه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمن زوړي او دلته کډوال خپل اولادونه او کورنۍ په اړه اندېښمن دي او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه یې همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو، موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو، څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووځي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي وشتلي، خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري وشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خنثی کړي چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په ویبپاڼه خپاره شول، اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ د اسمان کوټ د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي د ټراک پاکې اوبه د دوی سیمې ته د غځېدلې سړک جوړېدل او په یاده سیمه کې د یوه مجهز روغتیایي مرکز جوړېدلې له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکو په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله خیل له سیمې راپورټ لري.
په خوست ولایت کې په خواله جګړو د یو شمېر نورو زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه ندي شوي او خلک یې د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړیږي. د قلندر د آسمان کوټ سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوندې ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. د یادې سیمې یو اوسیدونکي حاجي احمد وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لښوي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوړ نه خجوي، دوی د اوبه د دغه اوبه نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یوه د خدمت کې دی و د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چینه دی دی پات دلیاري مخته دا خدمت کیږي چې دا وب مخته یو ذخیره ته لوړی شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمه تور خورکی د لومړنیو خدماتو وړاندې کوونکو روغتیایي کلینیک شته خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو لړخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکو حاجی ایتخان وایي
میک کلینیک اوس پرسی په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کلی وکور ته بدل کو کلی بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړی شي نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي ځمې ورته وقف کړی دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خوړ ښکته لوري ته بهیږي چې د ګټو تر څنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډېرې ځمکې ویجاړې کړي او دا ګواښ لا پسې ډېریږي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي تکیه به شي، که جوړ نه شي چې څومره یې وړې ده خو تی وړې د نورې ورې یو دو چنده یې وړې د در درې پټي شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای ده، هغه دولل مخه نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بله خبره دا وي چې چیرته چې سطحي اوبه شتون ولري، یعنی سطحي اوبه په ډېره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینی اوبو تخویې لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابوو.
یاد دیوی د خو صورت یو شمېر ولسوالۍ لکه صبری، تریزی، باک، موساخیل، قلندر او سپیره کې ډېرې داسې سیمې وې چې په تېرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري او د هرېدو غوښتنه یې کوي.
د ازادي راډیو ټول کارکون ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیج دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړل سي، که په کندهار کې پرسته دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هوادو ته په کشاکله رو باندې ځي، که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خطرې د بلاس په شیر له هواده وځي، یو خو روزګار نه سه پر روزګار په شیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرځ په چاټو کې ژوند کوي، یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل ژمی را روان ده، دغه غم دی وخوړل سي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدې خلکو سره، اکثره خلک اوس هم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکېلار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه، نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ تر ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام ازادي ریډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، اوس د تریشل دو جار تریشلو وخت دی، طالبان پکور په ګرګر دی وشر ټولای تدریس چې طالبان راغلی دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری ورح کیه ته هم به دوا به کوم مرسته کوم کړي دي، مده او مخ غریب خلک یو سره مونږ نه چولې ته هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دی وشر ټولای دل هو غریبي او غربت او خپل او درځي درته نه دي، مسو کو نه لا د ورح می په مګ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه یوه غوښتنه دغه لرمه چې باید اتلس کالیو شمېر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نه موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرش ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو لومړی سهارنی خبری مجله سرته ورسید. البته زموږ خپرونې څلور ساعته شپه او ورځ اوریدلی شئ.